د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت د سهار 10 بجې سوې په دې ساته خبرونه کې به تاسو ووري چې وسلوال طالبانو د پنځمې پورز د پېښور په نیمه قبایلی سیمه کې د لیویزو پر درو چوکیو لبري دروسته شاوخوا دروشت اسکر لزان سره تشتولې دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په خپل لومړنی رسمي وینا کې د ترهګرو پر ضد د درېدو کلک هوډ څرګند کړی دی. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او نیز خبرونه سر به هم په دویم نیمای کې اوریدلی سي. خو لومړی خبرونه چې اسرار عالم مومن دی وړاندې کوي.
د مهم خبرونو لنډیز. د پېښور په نیمه قبایلی سیمه کې وسلوالو د لیبی ځواک دوه سرتیري وژلي او درویشت یې له ځان سره تښتولې دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي دي ترګر پاکستان د تیارو جهالت پر لور بیول غواړي او تمه څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د فیسکل کلیف یا د مالي کال د سقوط له وجې د تازه مالي بحران څخه د بچ کېدو په لړ کې د اخري ځل لپاره د کانګرس له غړو سره خبرې وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پېښور په نیمه قبایلی سیمه یا اف آر پېښور کې وسلوالو د لیوي ځواک دوه سرتیري وژلي او درویش یې له ځان سره تښتولې دي او یو یې جوبل کړی دی. د اف آر پېښور مرستیال پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر مشالیډو ته وویل چې پرون د زیارت په ورځو وسلوالو د لیوي ځواک په دریو پوستو برید وکړو. مرسل پولیټیکل ایجنټ زیاته کړه چې د پیښې وروسته د لټون عملیات روان دي او د نیول شو لیوي ځواک سرتیرو د خوشي کولو لپاره یې د ځایي مشرانو یوه جرګه هم را بللې. د تحریک طالبان پاکستان د دردم خیل څانګې د یاد بریدو پلا پر غاړه اخیستې. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي دي ترګر پاکستان د تیارو او جهالت پر لور بوتل غواړي. د زیارت پر ورځو د سین صوبې په نوډیرو غړي خدا بخش کې د بنظیر بټو پنځم تلین په مناسبت جوړې شوې جلسې ته په خپل وینا کې بلاول ویل په پاکستان کې دا مهال دوه قوتونه شتون لري، یو د ترګرو پر ضد د مبارزې قوت او دویم قوت د شرپسندو پلویان دي. نوموړي په طالبانو غږ وکړو.
تاسو چې د ملالې غوندې شامل بلیدو دومره ډارېږئ، تاسو چې د بلور غوندې باجوراته شخص په وژلو سره فکر کاوه چې موږ به په کورونو کې بندیان کړئ، چې یو مشال وژنئ په لکونو شمې به بلیږي، چې پر یوې ملالې برید کوئ زرګونو ملالې به پیدا کیږي، چې یوه بېنظیر وژنئ هره ښځه به درته بېنظیر بوټو جوړیږي.
بلاول چې د خپل پلان سره د پاکستان د پیپلز ګوند شریک مشر دی، د عمر د کموالي له کبله د راتلونکي کال په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستلی. تمه څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د فیسکل کلیف یا د مالي کال د سقوط له وجې د تازه مالي بحران څخه د بچ کېدو په لړ کې د اخري ځل لپاره د کانګرس له غړو سره خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ ویلي دي اوباما به د جمعې په ورځ په سینټ او ایواني نمایندګان کې د ډیموکراتیک او ریپبلیکن ګوندونو له غړو سره لیده کاته وکړي. په سینټ کې د ډیموکراټانو د اکثریت ګوند مشر هری ریډ ویل د سکل تر پایه پورې د مالیې د زیاتولو د حکومت د لګښتونو د کمولو لپاره کافي وخت نشته. نوموړي د دې ځن پړه د ریپبلیکن ګوند پر غړ واچوله.
People who are rich, who make a lot of money, they're not opposing raising the
tax. نوموړی وايي هغه خلک چې مالدار دي او ګټه یې هم ډیره ده، هغوی پر خپل ځان د ټیکسونو د زیاتېدو مخالفت نه کوي، خو یوازې د ریپبلیکن ګوند غړي دي چې هغوی دا سوچ نه کوي چې په وسلرونکو خلکو د ټیکس زیات کړي شي. که د امریکا د بودیجې د خسارې کمول لپاره پر یوې تدریجي لارې د دسمبر تر یو دیرشمې پورې موافقه ونه شوه، نو د مالیې د $640 زیاتېدو او د مصرفونو د کمیدو پلان په خپل عمل کیږي او دا کار امریکا له یوه بل اقتصادي بحران سره مخامخوي. د ایران سرکاري رسنۍ ویلي ولسمشر محمود احمدی نژاد د صحت وزیره مرزیا وحید له خپلې څوکۍ څخه لرې کړي. نوموړي د ایران په کابینه کې یوازینه یوازنی خزینه غړی و. د زیارت پرځ د صحت وزیر لری کولو ریپورت روسته له هغه مخه ترغله چې د صحت وزارت روسته اونۍ په خپل یو بیان کې په مرکزی بانک نیوکه کړې وي چې دوی ته له بهر څخه د دویان راوړلو لپاره رقم نه ورکوي. د مصر لوی څارنوال د هغو تورونو په اړه د څېړنو امر کړی چې پکې ویل شوي د اپوزیشن مشرانو خپل پلویان هڅولي چې د محمد مرسي حکومت نسکور کړي. قانوني سرچینې وایي چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکی محمد البرادی د عربي ټولنې پخوانی مشر امر موسی او حمدین سباهی د څېړنو تر هدف لاندې دي. د مصر د ولسمشر انتخابات چې مرسي پکې ګټونکی شو موسی او حمدین پکې کاندیدان وو. کله چې لوی څارنوال د اپوزیشن د دغو مشرانو په اړه تیره میاشت شکایتونه ترلاسه کړل نو وروسته له هغې یې څېړنې پیل کړې. د مصر د حکومت مخالفان وایي چې د دغو څېړنو هدف په دې هیواد کې د اپوزیشن له منځه وړل دي. د مصر سرکاري رسنیو تیر ماښام اعلان وکړ چې دغه هیواد پخوانی ولسمشر حسنی مبارک له جیل څخه یو پوځي روغتون ته وړل شوی دی. سرکاري ټلویزیون ویلي حسنی مبارک وروسته له هغې هسپتال ته وړل شوی چې د نوموړي صحت بیا خراب شوی. د مبارک د روغتیایي راپور له مخې د نوموړي د پریوتلو له کبله پوخته او سر زخمي شوی دی او تیره اونۍ هم د درملنې لپاره یاد پوځي روغتون ته وړل شوی و. او اخیری خبردار په جاپان کې نوی حکومت وایي له اټومي بجلی څخه د لاس اخیستلو په اړه به د تیر حکومت پر پلانونو لسره غور وکړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کول. وسلوال طالبانو د پنځشنبه په ورځ د پېښور په نیمه کبالي سیمه کې د لیویزو پر درو چوکیو لبري دورسته شاوخوا دروښت اسکر لزان سر تشتول دي. یو ځای چارواکی وای د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په خپل لومړنی رسمي وینا کې د ترهګرو پر ضد د دریدو کلک هوټ سرګند کړی دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستان سیاسي ګوندونه د بلوچستان د مسلې د هواري لپاره کلک ګامونه نه پورته کوي. وجه یې څه ده؟
پولیټیکل پارټیز لپاره یو ریډ لائن دی، دوی یو لیمټ دی. بیان خبر کی ډیر پټینګ دی په سټینډ نه کوي. ولې انت خبره ده د کوم فورسز انوالو دي؟ دا فورسز خلاف دوی خبرې نه کوي.
د دې غړي په دویم نیمای کې بعد مشال ریډیو د اونیزي خبرونې سروي پترس کې د نجبه فیز خبري واوري. او د دې ترڅنګ نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې وریدل چې وسلوال طالبانو د پېښور په نیمه قبایلی سیمه کې د لیویزو پر درو چوکیو برید کړی او لزان سره درويشت عسكر تښتولې دي. هغوی په دې برید کې دوه عسكر وژلي او یو ټپي کړی دي. له پېښور د مشال ریډیو خبريال غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
د پېښور په نیمه قبایلی سیمه اف ار پېښور کې د لیوی ځواکونو په درې چک پوسټونو د وسلوالو په برید کې دوه د لیوی امنیتي اهلکار وژل شوی دي او یو جوبل شوی دی او درش نور لیوی اهلکار وسلوالو تښتولې دي. په دې لړ کې د پېښور د نیمه قبایلی سیمه یا اف ار پېښور د پولیټیکل انتظامی مشر اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د برید د چهارشنبه په ورځ 12 بجې پیل کړی وو او د 10 بجو پورې د پېښور په نیمه قبایلی سیمه کې په درنو او سپکو وسلو سره د لیوی ځواکونو درې چک پوسټونه په نښه کړل چې پکې د حسن خیدو ایکسچینج چک پوسټ، د جانکور لیوی هاستل او د موسی درې غاخیسر چک پوسټ شامل دي چې پکې دوه لیوی اهلکار ووژل شو او یو جوبل شو او د درشتو پوری نور کسان وسلوالو وتښتول. نوید اکبر مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو د دې فعالیتونو وروسته په سیمه کې امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړی دي او د تښتول شوي کسانو د راخوشي کولو لپاره پولیټیکل انتظامیه د مقامی مشرانو یو جرګه هم نن رابلل دي.
شوه دې لا کړی او موږ جرګه ما ورته دا خبرې کوي.
د پېښور په نیمه قبایلي سیمه یا ای پار پېښور کې د اف سي ځواکونو د مشر صفت غیور په وخت کې د وسلوالو په ضد عملیات هم ترسره شوي وو، او د هغه عملیاتو وروسته بیا وسلوالو صفت غیور په یو ځانمرګي برید کې ووژلو، او د پېښور نیمه قبایلي سیمه یا ای پار پېښور ته نږدې په خیبر قبایلي سیمه او دره ادمخیل کې د پاکستان پوځ هم وخت په وخت عملیات ترسره کړي دي، ولې په دې سیمو کې لا تر دې دمه د وسلوالو فعالیتونه دوام لري. دا چې ولې په دې سیمو کې امنیت نه پځی کیږي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل
یو خو کېدی شي چې داسې خلک وي چې هغه لوکل امداد سراسلي د تمام خلکو بل دغه دي چې وسله هم ورکوټې وسله دي وسله جوانه لکه څنګه په ایرپورټ باندې چې استعمال شوې وه. نو ځینې جنګ داسې وي چې هغه جنګ د یو محاذ نه وي چې هغه طرف ته سرخي د هغه طرف ته ته خپل دشمن دفاع وکړي، اول ته ته خپل هتیار یا خپلې مورچې نیولې وي. دا خو د شان هم راځي، د ښي طرف هم راځي، د کن طرف ته هم راځي، بلی نه جنډا شته دی، نه سو یونیفارم شته دی، او دا خو انسرجنسی ده. دا اول وار کولو هغوی سره اختیار، نو اول وار چې کله هغوی وکړي نو هغه دغه شان دي کېږي لکه څنګه په ایرپورټ باندې وشو یا اوسې په دای لیبی والا باندې چې کوم حمله وکړله او هغوی بوتله او ناڅاپه پرې راغله.
د پېښور په نیمه قبایلي سیمه یا اف آر پېښور کې د نیوي په دې درې چک پوسټونو د برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده، او د تحریک طالبان پاکستان د دره ادمخیل او خیبر قبایلي سیمه ویان محمد اپریدی مشال ریډیو ته د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون په لیکه ویلي دي چې د دې بریدونو ذمهواري دوی قبلوي، او د لیوی درش کسان دوی تختولي دي او د دوی سره دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پنځ شنبه په ورځ ناوخته د سین صوبې په ګړی خدابش کې د خپل مور او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د پنځم تلین پر مهال د خپل ګوند غړو ته په وینا کولو سره په رسمي توګه د خپل سیاسي سفر فایل کړی دی. هغه د پیپلز ګوند د رسمي مشر په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې په پاکستان کې د رواني ترهګرۍ، د بلوچستان د حالاتو او د پاکستان د سترې محکمې د مشر قاضي د ځینو پریکړو ترڅنګ پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. دې غونډې ته د بلاول بټو زرداری پلار او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم وینا کړې ده. د دې غونډې حال به له کراچۍ څخه د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمی په ریپورت کې واورو.
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د سین صوبې په نوډیرو غړي خدابخش کې د بینظیر بټو د پنځم تلین په مناسبت جوړې شوې جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وینا وکړه، او وی ویل چې په پاکستان کې دا مهال دوه قوتونه شتون لري چې یو د ترهګرو په ضد قوتونه دي او بل د شرپسندو پلویان دي. نوموړي وویل ترهګر پاکستان د تیارو او جهالت په لور بیول غواړي.
بلور شہید ہوگا تو ہزاروں بلور سامنے آئیں گے، ایک ملالہ پر حملہ ہوگا
کیو بشیر بلور مرشیون پر زائی بزرگون نور بشیران مخی ترازی کپیو ملالہ حملہ کی گی نو بزرگون نور ملال پیدا کی گی کیو بی بی پنخ کی گی نو ده هر کور سخا بے نظیر روزی کترہگر یو شما گل کوی نو بزرگون نور مشالون روخان کی گی منگ پا جمہوریت یقین ساتو جمہوریت غور انتقام دے هغه ویل هیڅ یو ډاکټر ته به اجازه ورنکړي چې په اقتدار قبضه وکړي. نوموړي د پاکستان سترې محکمې د مشر قاضي په ځینو پریکړو نیوکې وکړې، او وی ویل چې چیف جسټیس په ځینې وړو وړو خبرو سوموټو اکشن اخلي، خو د ذوالفقار علي بټو په کیس خاموش دی او د بینظیر بټو قاتلانو ته په سزا اورولو کې د ځنډ څخه کار اخلي.
میں آپ سے پوچھتا ہوں
مشر قاضی صاحب، لتا سنا پختنه کوم چې لتا سره د ذوالفقار علی بټو د ریفرنس د اوریدنې لپاره وخت ولې نشتا؟ زه د بټو وارث يم او د بینظیر بټو زوی يم. زه لتا سنا د پختنه کوم چې د ملګرو ملتونو ریپورت هم مخته راغلی دی او جی آی ٹی ریپورت هم، نو بیا تاسو ولې زما د مور نیول شوي قاتلانو ته سزا نه اوروئ؟ د دې لپاره تاسو سره وخت نشته، خو زما د مور د قبر د ټرایل لپاره تاسو سره بیا وخت څنګه شته؟ بلاول بټو زرداری د پیپلز ګوند د واکمنۍ په مهال د لاسته راوړنو ذکر وکړو او زیاته یې کړه چې سبو ته یې حقونه ورکړي دي او د دغې ګوند د واکمنۍ په مهال د پاکستان اقتصاد او معیشت پرمختګ کړی دی. هغه وویل پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د بلوچانو سره د دشمن په شان سلوک کړی دی، خو د دوی حکومت له بلوچو نه بخښنه غوښتې او د هغوی د پخلاینې لپاره یې ګامونه اخیستي دي. جلسې ته ولسمشر آصف علي زرداری هم وینا وکړه او وی ویل چې په راتلونکي کې نگران وزیر اعظم به د ټولو ګوندونو په صلاح او مشوره سره مخې ته راولي او د ټاکنو د ځنډونکو عناصرو په ضد به پوره عکس العمل ښیي.
مگر کوئی اگر سوچتا ہے کہ ایجپشن ماڈل پاکستان کسوک
دا فکر کوي چې د مصر د طرز حکومت با په پاکستان کې راولي، نو دا د هغوی فکری نیمګړتیا ده. کسوک غواړي چې حکومت ته ورسیږي نو باید له جمهوري لارې په ټاکنو کې برخه واخلي او د ولس رای ترلاسه کړي. د ملک جوړول په لسګونو کلونه وخت غواړي او د دې ورانول د یوې شیبې کار دی. اوس هم ډیری داخلي او بهرني داسې قوتونه شتون لري چې پاکستان کې شر خورول غواړي. یاد دی وی چې هر کال د دسمبر په 28 نیټه پیپلز ګوند د بینظیر بټو په هدیره ګړی خدا بخش کې د نوموړي د تلین په مهال تعزیتي غونډې کوي. په سخت امنیت کې ترسره شوې سګنۍ جلسه کې د نورو کلونو په پرتله د پیپلز ګوند زیاتو پلویانو ګډون کړی وو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.
یو پلو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د بلوچستان مسله د شیګړې پر ځای د لا کړکیچ پر لور روانه ده. بل پلو بلوچستان هم د ټولنیز میډیا یعنی ټویټر او فیسبوک للارې په خپلو لیکنو کې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې په دې تورنوي چې د هغوی په وینا د بلوچستان په سیمو کې و پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی دی، خو د شننګو په وینا د پاکستان لوی ګوندونه د بلوچستان د مسلې د هواري لپاره هغه سکردار نه ادا کوي لکه څنګه چې پکار دی. دا چې د سیاسي ګوندونو مشران په دې اړه څه نظر لري، په دې اړه به رپورټ لیویلنډ د مې ورسته واوري. په بلوچستان کې د هدپی وژنو لړۍ دوام لري، د ورکو بلوچستانو مسله لا هم پر ځای پاتې ده او رپورټونه وایي چې د پاکستانی پوځ لخوا د صوبې په بیلابیلو بلوچستان میشتو سیمو کې وخت نا وخته چاپی هم ول کېږي. اوس پښتنه دا ده چې د دې مسلې د هواري لپاره د ملک د سیاسي ګوندونو څه ذمواري جوړیږي. خبریال او شنونکی شهزاده ذوالفقار وای د پاکستان لوی سیاسي او مذهبي ګوندونه د بلوچستان د مسلې په هوارولو کې مهم رول لوبولای سي، خو د هغه په وینا دوی په دې کې د لاسلرونکو قوتونو د اثر لکبل په دې لړ کې کلک ګامونه نسی پورته کولای.
پولیټیکل پارټیز لپاره یو ریډ لائن دی، دوی یو لیمټ دی. بیان خبر کی ډیر پټینګ دوی پاره سٹینڈ نه کوي، مسنګ پرسن دی پاره ډیر پټینګ دوی سٹینڈ نه کوي. ولې هلته خبره دا دی کم فورسز انوالو دی، دا فورسز خلاف دوی خبرې نه کوي. دوی دا خیال دی چې په راتلنګ وخت کې به دی هغه ادارې چې دوی موږ لپاره ډیر مشکلات جوړوي چې موږ پاور کې راسو، نو دا یو مشکل ستاسو په سٹینڈ نه ولاخي.
په پاکستان کې د اپوزیشن تر ټولو د لوی ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرکزی جنرال سیکرټری اقبال ظفر جګړه بیا دانه منی او وای چې دوی د بلوچستان د مسلې د هواري لپاره خپل هلې ځلې کړې دي او کوي.
په پارلمان کې زمونږ د بلوچستان په مسله باندې دا مطالبه شوې ده کا د سینټ دی کا هغه قومي اسمبلی ده د بلوچستان مسله چې ده نو د دې باندې د موجوده حکمران جماعت چې دی دا د ډېر سنجیدګۍ سره غور وکړي او دا مسله دی د هر طرف ته بوزي ځکه چې حالات دې وخت د صوبې دومره خراب شوي دي چې هلته بغاوت پھیلاویږي لګیا دی.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی سینیټر حافظ حمدالله وای دوی چې د دې مسلې د هواري لپاره څومره توان لري هغه یې په کار اچولی دی.
قومی اسمبلی ده که سینټ دی که صوبایي اسمبلی ده د ما سره اکثریت نشته زه دغه خبره کولی شم د خبرې ما چې وزه نور څه کولی شم یا آزاده خبرې او د دلیل په میدان کې جمعیت علما اسلام خپل هلې ځلې کړي دي په هر میدان کې که د مذاکراتو میدان وي که د حقوقي د دعوې میدان وي جمعیت علما اسلام دا کړی.
د مسلم لیگ نواز ریلی مخکش اقبال ظفر جګړه وای د دوی ګوند په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو پر ضد دی او د هغه په وینا هلته د قوت استعمال دا مسله د هوارولو پر ځای لا پسې خرابوي.
د اپریشنو حق کې ځکه نه ما چې اپریشن دي دي هغه د طاقت استعمالي د طاقت استعمال سره ته مسائل چې دی دباو ته خوشي وقتی طور سره او که صرف دباو کې او حال رونه باسي نو بیا هغه دوباره سر اوچتای او ډیر زیات مضبوط طریقې سره بیا هغه سر اوچتای.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی له حافظ حمدالله څخه مې وپوښتل چې آیا د بلوچستان د مسلې هوارول څه ډول ممکن دی نو هغه وویل
دا حالات دغه برابرېږي چې د پاکستان اصل واکداران چې دا ملک دی اول وار د ځان بولي سب سے پہلے پاکستان نعره دی لګي هغه د پاکستان اسټبلشمنټ دی په کار دا ده دغه اوس کوم صورتحال دی دا اوس کوم کواکمن دی هغه که سیاسي دي که عسکري دي دا کښېني چې د دې بلوچستان د مسلې حل څنګه راوځي د دې ازاله هغه قوت کولی شي چې کوم قوت دا کړي.
د خبريال او شنونکي شاده ذوالفقار په وینا د بلوچستان مسله نه یوازې سیاسي ګوندونو لپاره غورځولې ده بلکې د پاکستان میډیا یې هم هغه سینه څیړي لکه څنګه چې په کار ده.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی امریکا ته تر سفر وړاندې د چهارشنبه په ورځ له پخوانیو جهادي مشرانو سره لیدو کاته کړی دی. په دې لیدو کتو کې ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتی سند او په قطر کې وسلوالو طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه د دې مشرانو نظرونه اخیستي دي. د مشال ریډیو همکار نسیم شفق د دې موضوع په اړه له کابل نور حال راکوي.
یو شمیر پخوانی او جهادي مشرانو له ولسمشر کرزی سره په لیدنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی سند چنګار کړی او په قطر کې د وسلوالو طالبانو لپاره د دفتر پرانستل مهم بللی دی. د جمهوریت ریاست لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر کرزی متحده ایالاتو ته تر سفر مخکې د چهارشنبه په ورځ له ځینو جهادي مشرانو او سیاسي څیرو سره کتلی او امریکا ته د خپل سفر د اجنډا او د سولې د روانو هڅو په اړه له هغوی سره خبرې کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار چې په دې غونډه کې برخه اخیستی و د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې ټولو ګډونوالو له امریکا سره امنیتی سند مهم او ګټور وباله خو ټینګار وکړ چې د دې هیواد ملي حاکمیت ته باید زیان ونه رسیږي.
د ټولو ګډونوالو په څیر دا راو سره مختلف جمهور رئیس دا و چې د افغانستان ولسمشر امنیتی تړون دا د تعهداتو په اساس به ضروري وشي چې د افغانستان ملت د سولې مشورتي جرګې په چوکاټ کې د افغانستان حکومت استرلې دي او لومړی شرط په کې دا ده چې په دې تړون ته موږ ځو د افغانستان حاکمیت په کې باید د سوال لاندې رانه شي او دغه کوم لس کاله کوم حالات چې دلته تېرېږي او تاسیسال او دې ته باید پټې پیسې خور شي.
خاغلی مسلمیار دغه راز وویل چې د سولې رواني هڅې ګټورې وبلل شوې خو په غونډې کې ټولو برخوالو دا نظر وړاندې کړ چې د هلې ځلې باید د سولې د عالي شورا لخوا پر مخ بیوړل شي نه د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا. د همداشان وویل چې د سولې په خبرو اترو کې باید د افغانستان د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې لپاره ونه غورځول شي او د سولې عالي شورا د له هر پلوه به طرفه ثابت شي. ځینې پخوانی طالب مشران که څه هم د سولې روانې خبرې اترې ډېرې مهمې او ګټورې بولي، خو ټینګار کوي چې په دې شرایطو کې به له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک کول د سولې پروسه ټکنۍ کړي. پخوانی طالب قماندان سید اکبر هغه هم ورته نظر لري.
تړونو د لس کالو د پاره خبره کیږي، دا د نوې جنګ یو اعلان ده بولم، او دا د سولې سره زه خپله مخالفت بولم. زه فکر نه کوم چې دا د سولې دپاره پایدمن شي، بلکې مخالفت پسي و. ملت هم په دې باندې خفه دي چې هلته د سولې غږ کیږي او هلته دا تړونونه کیږي. د امریکایانو پاتې کېدل په افغانستان کې دا د امریکایانو دپاره هم تاوان بولم، او د افغانستان د خلکو دپاره دا هم تاوان بولم.
ټاکل شوې ده ولسمشر کرزی د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځو کې د جمهور رئیس باراک اوباما په بلنه واشنگتن ته سفر وکړي. که څه هم لا تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر ټول جزئیات نه دي خپاره شوي، خو ویل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي سند او له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې اترې له مهمو اجنډا وسخه دي. افغان حکومت سره له دې چې د سولې په برخه کې روان پرمختګونه د پام وړ ګڼي، له امریکا سره امنیتي تړون هم د افغانستان په ګټه بولي، خو ټینګار کوي چې امریکا باید د افغانستان شرایط چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او تجهیز، د دې هیواد ملي حاکمیت درناوی او ځینې نور مسایل پکې شامل دي ومني.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس بولر سو د خیبر پښتونخوا سوات ته د سوات د کابل تحصیل چې نه یونین کونسل لري او څه د پاسه څلور لکه آبادی لري، د دغې سیمې ځینې ولس کامل لشکر جوړ کړي او د دې چې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د دغه لشکر یو لسی جرګې مشر محمد ادریس ټاکل شوی دی. محمد ادریس په سوات کې د امن په اړه د مشال ریډیو له خبريال نیاز احمد خان سره خبرې کړې دي. راځي چې دغه ریپورت واورو.
د سوات تحصیل کابل امن لکر او قومي جرګې نوې مشر محمد ادریس خان وایي چې د سیمې په زرګونو رضاکار دوی سره د وسلوالو په ضد ملګري دي. ادریس خان باندې څو واره وسلوالو بریدونه کړي دي چې پکې یو ځل په خپل سخت جوبل شوی او ساتونکي پکې مړ شوی وو. دغه رنګه د ادریس خان د کورنۍ 15 تنان وسلوالو په هدبي بریدونو کې وژل دي. ادریس خان د امن لکر او قومي جرګې جوړولو په اړه وایي،
منګه چې جرګه رخ کړي یا کمیټي رخ کړي د کونسل په سطحه یا د تحصیل په سطحه، دا بالکل سیاسي نه دي، دا غیر سیاسي دي. په دې کې زموږ سره د هرې پارټۍ، د هر قام، د هر وګړي نه زموږ سره خلک شته، او منګه دا یو ورولي رخ کړي دي چې دا ملکی، دا سیمه ای، آبادی، امنی، منګ به سیاست هم کوو، منګ به د یو بل سره ورانه جوړي هم کوو. اول به منګه د دې خپل خاورې حفاظت کوو، د امن حفاظت پکو، امن به ټینګ وساتو، بیا به منګ سیاست هم کوو.
ادریس خان وای چې کال 2009 د فوزی لوی اپریشن نه وروسته دوی د وسلوالو په ضد کار روانې کوي. دغه لپاره دوی د پاکستان فوج سره په ګډه د پریکړه کړې ده.
2009 نه زمنګ د عسکري مشرانو او د قوم مشرانو دا فیصله کړې ده چې کوم تلهاګر تښتیدلې دي، دی واپس رالو، چاول پناه ورکړه، چاول چې ډوډۍ ورکړو، چا ټلیفون ولا چارج کو، دا هم تلهاګر حساب دی.
د تحصیل کابل دغه سیمه چې د وسلوالو طالبانو مشر مولا فضل الله مورنۍ سیمه ده، آیا بیا به دغه سیمه ته وسلوال راشي؟ په دا اړه ښاغلی وایي،
زه د مکمل یقین سره دا وایم چې سوات ته فضل الله یا دغه مرګري په داسې حیثیت نشي راتلی کوم چې پخوانی حیثیت و. البته د دهشتګردۍ او د تلهاګرۍ د کار روایې دپاره راتلی شي چې د ټارګیټ کیلینګ کوي یا سنور صدقه کوي، خو هغې باندې هم زمونږ قوم او زمونږ د پور سترګې چې دي نه، هغه قوم دی او قوم دا فیصله کړې چې دغه خلک موږ نور په خپل منځ کې نه پرېږدي. نه که هغه راشي او چاته پته ولګي، نه هغه فوري طور سیکورټي فورسز ته اطلاع کوي او بیا دغه خلاف کار روایی کیږي.
محمد ادریس خان چې په سوات کې د امن لپاره په عملی توګه کار کوي، د سیمې مستقل امن راتلو په اړه وایي،
تر هغه وخت پورې مستقل امن نشي راتلی چې د دې سیمې سل په سل خلک د امن د خواخوږو خواته ودرېږي او د هغو مرسته وکړي، نو بیا به امن ډېر زر قائم شي. او که هر سړی دا ګڼي چې دا خو د کمیټې چیرمین دی، د کمیټې صدر دی، د کمیټې ممبر دی، دی پوه شه، تلاګر پوه شه، نو بیا به لږه ګران وي.
د سوات تحصیل کابل قومي امن جرګې او لښکر مشر محمد ادریس خان خیال دی چې کله هم ولس په خپله د امن لپاره په عملي توګه د امنیتي ځواکونو سره مرستې ونه کړي، نو هغه سیمه کې امن راتلل مشکل دی. او هم دغه وجه ده چې تحصیل کابل کې د دوی د مرستې په وجه د فوج لوی اپریشن وروسته دې سیمه کې وسلوالو څه قسمه لویه بدامنی نه ده کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د سهار لسنیم بجې سوې دي. اسرار الله مومند را سره په سټوډیو کې دی، راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پیښور په نیمه قبایلي سیمه کې وسلوالو د لوی ځواک دوه سرتیري وژلي او درویشتي لزان سره تختولي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداري ویلي دي هیڅ یو ډیکټیټر ته به اجازه ورنه کړي چې په اقتدار قبضه وکړي. تمه څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما به د فیسکل کلیف یا د مالي خال د سقوط له وجې د ممکنه مالي بحران څخه د بچ کېدو په لړ کې د اخري ځل لپاره د کانګرس له غړو سره خبرې وکړي. د مصر لوی څارنوال د هغو تورونو په اړه د څېړنو امر کړی چې پکې ویل شوي د اپوزیشن مشرانو خپل پلویان هڅولي چې د محمد مرسي حکومت نسکور کړي. د ایران سرکاري رسنیو ویلي ولسمشر محمود احمدی نژاد د صحت وزیر له خپل څوکۍ څخه لري کړي. او په جاپان کې نوی حکومت وای له اټومي بجلی څخه د لاس اخیستلو په اړه به د تیر حکومت پر پلانونو له سره غور وکړي.
د خبرونو لنډیز مو له اسرار الله مومند څخه اورېده. اوس به ولاړ سو اسلام آباد او وګورو چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو نن پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل دا ورځپاڼې لوستل دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې پر راتلونکي ټولټاکنو لیکلي دي او دغه لړکې د پوځي مشر اشفاق پرویز کیانی او الیکشن کمشنر فخرالدین جی ابراهیم ترمنځ شوی ملاقات ته لوی اهمیت ورکړی کیږي. آج ورځپاڼه وایي چې هر څوک د بازي قوتونو لخوا د راتلونکي ټولټاکنو اشارولو لپاره خندان پیدا کولی شي او بیا د بازي سیاسي مشرانو لخوا داسې بیانونه چې د ټولټاکنو نه کېدل د ملک لپاره زیان دی. د سره دغه شک نور هم پخیږي چې شا به شاسه لوبه روانه ده. اداریه وایي چې بل طرف ته چیف الیکشن کمشنر هم پخې اراده کړې چې ټولټاکنې به هر حال کې کیږي او دا به پاکي صافي وي. او دغه رنګ د خبرتیا او وفاقي وزیر هم وای چې د آئین مطابق به نگران حکومت جوړیږي او بیا به د وخت د نن نوی وټونه کیږي. اداریه وای چې دغه لړکی د پوځي سرلخکر سره شوی ملاقات کې الیکشن کمشنر ټول وسوسې د هغه په وړاندې کیخوي او دا هم چې تیر وختونو کې څنګه ایجنسو یا غیر جمهوری قوتونو سیاسي عمل کې لاسوهنه کړې ده باید چې د هغې نه ډډه وشي. اداریه اخره کې د چیف الیکشن کمشنر یوې بلې خبرې ته هم اشاره کوي چې د کراچۍ د حلقه بندو په حواله ده او وایي چې باید د سپریم کورټ په هدایاتو عمل وشي ځکه چې د فخرالدین جی ابراهیم د خبرې سره د خلکو شکونه او وسوسې لا نورې سیوا شوې دي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د سی این جی د نرخونو متعلق د خصوصي کمیټې یو بل غونډه هم بغیر د څه فیصلې نه سرته رسیدلې ده او دا چې د خزانه وزارت د ګیس نرخ او ټیکس کمولو نه انکار کړی دی او دغه رنګ د خزانه وفاقي وزیر په دې غونډه کې ګډون هم ونه کړو. ادارې وړاندې لیکي چې له دې وروسته د پټرولیم مشر هم د غونډې نه پاسېدو او وی ویل چې که نرخونه سیوا کړی شو نو د صارفینو به اوږدوږد کتارونه بیا شروع شي. ادارې د دې مسلې حل ښایي او لیکي چې ملک د ګیس د زیرمو کمی نشته خو د دې په لټون کې حکومت تل د سستۍ نه کار اغستې دی او د وروستیو کې ډېره بوکټي بلوچستان کې د ګیس یو ډېره لویه زیرمه معلومه شوې ده. ادارې وړاندې زیاتوي چې که چېرته حکومت د دې زیرمو په لټون کې د وړاندې نازل خوښي ښکاره کړی وانو نن به پاکستان کله هم د توانایي د بحران سره نه و مخ. ادارې اخره کې لیکي چې که حکومت دا مسله هواره نه کړه نو راتلونکي ټولټاکنو کې به د حکومت په کارکردګۍ ګوتې راپورته کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې په روانه میاشت کې د ګوزان د ناروغي پر ضد د درې ورځني کمپاین پر مهال ترهګرو په ټول پاکستان کې د دې کمپاین نه کارکونکي ووجل. د ورسپانې په لیکنه دا لومړی ځل دی چې په دومره لویه کچه د دې کمپاین کارکوونکي په نشر شوي دي. بل پلو فارن پالیسي مجله د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکي چې بېشکه وسلوالې شخړې د انسان لخوا تر ټولو بدترینه ایجاداتو کې یوه ده، خو کله کله د بدترینو جګړو پر مهال هم ښکلي لمحات رامنځته کېږي. د دې دواړو مقالو غټه کې درته مجید بابر وړاندې کوي.
امریکای ورسپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې پروانه میاشت کې د ګزړن د ناروغۍ پر ضد د درې ورځنی کمپاین پر مهال تر هغه په ټول پاکستان کې د دغه کمپاین نه کارکونکي په نخ کړل او وی وجل. دا لومبای ځل دی چې په دومره لویه کچه د دغه کمپاین کارکونکي په نخ کړل شول او وجلې شول. ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د ساسکو ورکولو کمپاین وزنډولو، خو بیا هم د پاکستان د صحت د ادارو په زرګونو کارکونکو د پولیسو په حفاظت کې خپلې هڅې جاري ساتلې دي. ورسپاڼه د یو تازه خپور شوي راپور په حواله لیکي چې د بشري ناورینونو د پیښو نه علاوه په امدادي کارکونکو باندې وروستي بریدونه د دې یو دلیل دی چې ولې پاکستان په ټوله نړۍ کې یو له هغو پنځو هیوادونو څخه دی چې خیریه کارکونکي پکې د لږ حفاظت نه برخوردار دي. ورسپاڼه لیکي چې د دوو کالو د کمین وروستو تیر کال په ټوله نړۍ کې په خیریه کارکونکو بریدونه زیات شول چې شمېره یې په 2010 کال کې له 1.1 نه تیر کال 1.5 ته اوچته شوه، او په همدې توګه په دغو بریدونو کې د قربانیانو شمېره 308 ته ورسېده چې دا یو بېساري شمېره ده. په دغو کې 2% یوازې په 5 هیوادونو افغانستان، سومالیا، سودان، جنوبي سودان او پاکستان کې شوې دي. ورسپاڼه لیکي چې په دغه فهرست کې د پاکستان نوم شاملول ځکه هم د حیرانتیا خبره ده چې په دغه هیواد کې کومه مهمه او یا پخوانی شخړه وجود نه لري. خدا دا چې په دغه هیواد کې د طالبانو مخ په زیاتېدونکي اثر د قانون عملداري د خپل لاندې کړی ده. بلخوا فارن پالیسی مجله د افغانستان په اړه یو مقاله کې لیکي چې به شکه وسلوالې شخړې د انسان لخوا تر ټولو بدترینه ایجاداتو کې یو ده، خو کله کله د بدترینو جګړو پر مهال هم ښکلي لمحات رامنځته شي. لکه د بیلګې په توګه 2.5 کال مخکې د لومړۍ نړیوالې جګړې په 15 میاشت د دواړو خواوو پوځیانو خپلې وسلې وغورځولې، یو بل یې په سرودونو ونمانځل، په یو خوش ځای کې یو بل ته ډالۍ ورکړې او د کرسمس په ورځ د فوټبال لوبه وکړه. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې هم داسې نښې ښکاري چې دواړه خواوې دا صلاحیت لري چې د دښمنۍ کرکې شاته کړي. هلته د کلونو راهیسې له طالبانو او نورو قبایلي مشرانو سره هم کله کله خبرې اترې کیږي، او ځکه اتحادي او امریکایي ځواکونه د یو څو لویو لویو پوځي سنگرونو پر ځای د وړو وړو کلونو خپل فعالیتونه کوي. دغه مفکوره پښتني میلمه پالي دود او پښتونولۍ نور هم پیاوړې کړې ده، او په دغو جوړښتونو کې تر دې دمه په بهرنیو کوم بریدونه هم ندي رامنځته شوي. نو د دې له وجې د طالبانو سره په خبرو اترو او دغو افغان کلیوالو سیمو کې د امید یو څرک موندل کېدای شي، خو دغه هیله د یو بل په جنګي قوت منلو او یو بل ته د انسانیت په نظر کتلو باندې تکیه کوي. نو ځکه د خپلو ډزو د لیکونه خبرو اترو ته رضا کېدل هم دې ته اشاره کوي.
مجید بابرو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې وسلوال طالبانو په پوځي ډګر کې تر ماتې خوړلو وروسته اوس په دې لټه کې دي، په دې هڅه کې دي چې د ځان لپاره سیاسي مستقبل ولټي. خو د سیاسي چارو ځینې نور کارپوهان له دې سره اتفاق نه کوي. د امریکا لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼې پر دې باندې لیکنه کړې ده. زموږ همکار رضوان مراد به یې غټه کې تاسو وړاندې کړي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وایي یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې په پوځي ډګر کې له پرله پسې ماتو وروسته طالبان اوس د سیاسي لاسته راوړنو لپاره هڅه کوي، خو د ورځپاڼې په وینا یو شمېر نور کارپوهان بیا له دې نظر سره موافق نه دي. د مقالې د لیکونکي په وینا د طالبانو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې هغوی د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل دریس یو څه نرم کړی دی. خو حتی هغه کتونکي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته خوشبینه دي، په دې کې شک لري چې د 2014 کال تر پایه به چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي د سولې کومه موافقه رامنځته شي. لاس انجلس ټایمز د ځینو نورو کتونکو په حواله وایي د پاریس په وروستۍ غونډه کې د طالبانو وروستي پیشنهادونه تبلیغاتي بڼه لري څو له دې لارې د افغانانو او نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل سیاسي دریس پیاوړی وښي. د پاریس په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت چارواکو، د وسلوالو طالبانو استازو او د افغان حکومت مخالفو سیاسي ډلو ګډون کړی و. طالب استازو د پاریس په غونډه کې ویل دا ډله په افغانستان کې د واک د انحصار په تکل کې نه ده، او دوی به د خپل پخواني واکمنۍ برعکس د ښځو او اقلیتونو حقونو ته درناوی وساتي. خو د لاس انجلس ټایمز په وینا داسې دلایل هم موجود دي چې پر اساس یې باید د طالبانو د دې ژمنو په وړاندې محتاطانه عمل وشي. په عین حال کې یو شمېر کورنۍ او بهرني کتونکي وایي د طالبانو په منځ کې د قدرت پر سر اختلافات هم موجود دي. دا مقاله لیکونکي په دې ترڅ کې په خطر کې د طالب استازو او امریکایي مقاماتو ترمنځ شو خبرو اترو ته اشاره کړې چې د طالبانو د پوځي قومندانانو د سخت مخالفت له امله پټه په ودرې دي. لاس انجلس ټایم زیاتوي طالبان په دې پوهیږي چې په متحده ایالاتو او لویدیځو هیوادونو کې د افغانستان له جګړې څخه د خلکو ملاتړ کم دی او د ځواکونو ایستلو غوښتنې زیاتې شوي. نو همدې ته په کتنه دوی غواړي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو صبر وکړي او له هغې وروسته بیا د سیاسي لاسته راوړنو هڅې پیل کړي. د مقالې لیکونکي وایي د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني له وشل کېدو وروسته د افغان حکومت په مشرۍ د سولې هڅې په شاو تمبول شوې، خو داسې څرګندېږي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ د راجلبولو په برخه کې په دې وروستیو کې یو څه پرمختګونه شوي دي.
رضوان مرادو، د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین د منصوبې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر دې منصوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د دې په معنا هغه ځکه چې د پاکستان د معاشي او د ګیس ضرورت لپاره د منصوبه ډیره مهمه ده. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریالي رابعه اکرم خان په دې اړه رپورټ چمتو کړی، راځي چې په ګډه واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم علی خان په وینا چې د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په منصوبې د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی ویل چې د پاکستان د اقتصاد او د ګیس ضرورت پوره کول لپاره دا یو ډیره مهمه پروژه ده.
پروجیکٹ پہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ
د پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پہ اڑا دوڑا ملکوں نے رابطہ کی دی پدی اڑا ددواڑ ملکوں لاڑا دا اللہ ستے چاروا کے دورے ہم شوی دی او پدی باندھے خبر اترے روانی دی او پدی با کل کار پیل کی گی جتا ستا ددی حتمی نیٹے پہ اڑا سنشم ویلے
د دې پترس کې پاکستان کې د امریکای د سفارتخانه ویان دی اریانی مایرنګ مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ته د توانایي ضرورت دی او امریکا پاکستان سره په دې سلسله کې کومک کوي. خو د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین نه علاوه پاکستان په نورو اوږده مودو پروژو باندې کار کولای شي. دا وایي امریکا پاکستان سره د توانایي په شعبه کې کومک کوي، لکه په تربیلا ډیم، منګلا ډیم او داسې نورو کې ورته د بجلیګرو غوره جوړولو لپاره مرستې ورکوي چې لکه بله به یې 2013 پورې 900 میګاواټ بجلی په کامی ګریډ سټیشن کې شامل شي، کومه چې به د کورنی استعمال لپاره پوره وي. او دې نه علاوه موږ خیال کوو چې پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې نه علاوه د پاکستان د ګیس ضرورت پوره کولو لپاره د اوږدې مودې نورې منصوبې هم شته، چې یو مثال یې ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، هند پایپ لاین منصوبه ده. د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په اړه د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر سرفراز خان مشال ریډیو ته وویل چې د امریکای با په دې منصوبې اعتراض وی، خو پاکستان له د خپل توانایي ضرورت هم پوره کول دي.
ایران چې له هغه اټمی معاملاتو کې ملوث دی امریکای په نظر کې، او ځکه هغه نه غواړي چې هغه سره نور ملکونه تجارت وکړي، دې ته به وایو آیسولیشن طرف ته ایران وباسي. پاکستان مجبوری دا ده چې هغه خو خامخا د هغه انرژي په کار ده، او ټول نږدې لاره فی الحال چې کوم موجوده ده هغه د ایران نه انرژي اخیستل دي.
د ذکر وړ ده چې میډیا سره په خبرو کې د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې د اهمیت او د دې منصوبې سرته رسولو ذکر کړی دی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر ایجنسی د پرمختګ د کارونو دفتر وایي چې دوی دا ځل د کلنی بجټ لاري د پرمختګ د کارونو لپاره شاوخوا 450 میلیونه روپۍ بیل کړی دي چې پر بیلابیلو پروژو به ولګي. بل پلو د دې ایجنسی د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمو کې لا تر اوسه د پرمختګ د کارونو لپاره سروې هم نه دي سوې. دوی وایي چې په کار ده چې دغه پیسې د برابرۍ پر بنیاد و ویشل سي. د مشال ریډیو خبريال په دې اړه رپورت لري.
د خیبر ایجنسی د ترقیاتی کارونو دفتر په وینا دوی د کال 2012 او 2013 کالنی ترقیاتی پروګرام ای ډی پی د پاره خواوشا 450 میلیونه روپۍ مختص کړي دي، او په دې سیمه کې په صحت، تعلیم او مواصلاتو برخه کې دغه روپۍ لګوي، او داسې یو شمیر نورې پروژې هم په پام کې نیولې دي. په دې حکله باندې په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر ایجنسی د ترقیاتی کارونو زموار ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ عطا الرحمن اورگزئی مشال ریڈیو توائی
مدے کے ایجوکیشن، ہیلتھ کمیونیکیشن، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ،
او دا نمونه لایف سٹاک اور اگریکلچر ټول تقریبا ټول سیکٹر پکې پیسو ټول سیکٹر ته لپاره پیسې پکې خوده شوې دي د دې کوم بنیادی هغه کوم ته منځوري وای اپروول سټیټس وته وای هغه ټول تقریبا ټول سکیمونه اپروو شوې دي خپل خپل فورم نه
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې دغه ترقیاتی کارونه به په ځنې ځایونو کې پیل شوي وي خو ولې دلته اوس هم زیاتره سیمې ډېرې وروستو پاتې دي او ترقیاتی کارونه پکې نه دي پیل شوي په دې حکله باندې د خیبر زخخیلو سیمې یو مشر انعام ګوله پریده وای
دا کارونه که دوی کړي نو خپلو کسانو لا خپلو ایجنټانو لا ورکړي عوام لا غریب عوام لا هیڅ خیر نه ورکړي دغه څنګه ثبوت دی چې د موږ په خیبر کې پلوار کې کې شلوار وافریدي زنانه په مانګو باندې میلیونه میلیونه اوبه راوړي موږ ته نه رسېدلی
خو بیا د خیبر خوګخیلو یو تن نوشاد خان وای چې د دوی په سیمه کې ځنې واړه کارونه شوي دي خو داسې لوی ترقیاتي کارونه پکې نه دي شوي
موږ طرفه درې سرکونه جوړ شوي دي یو پنځلسو پورې به کوڅې پخې شوي اوبو ضرورت خو لکه داسې دی چې لکه غټ ویلونه لیا نه دي ویل شوي نور د ټکه ټوکه واړه ویلونه چې کوم یو دي دا یو نیم ځای کې ویل شوي دي خو داسې غټ ویل نشته چې هغه باندې ټولې علاقې اوبه سیراب شي او دا ټولو علاقو ته سهولت ورسي
نوموړي زیاته کړه چې باید اول ځایي مشران په اعتماد کې واخیستل شي او د ضرورت مطابق په دې سیمو کې ترقیاتي کارونه وشي
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو لکه څنګه چې مو د خبرونې په پایل کې تاسو ویلي وو چې د غړې په دویم نمای کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز خبرونه سروې هم وړاندې کوو د خبرونه په تکراری توګه خبريږي زموږ همکاري ملیحه امیرزاده جوړ کړې ده او له نجيبه فیصل پکې شغیدلې ده راځي چې د خبرونه وورو
السلام علیکم او سٹڈی مشین د مشال ریڈیو په سروي پروگرام کې درته زمليها میر ساده هر کلی وایم پنننې خبرونه کې به د پښتو فن سره تړلې یو نوم نجيبه فیض په حق لا معلومات واوري نجيبه فیض چې د اداکاری سره سره په ټي وی او سټیج د قربتوب لپاره نوم لري د افغانستان سره تعلق دي خو ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی هغې خپل تعلیمي سلسله په مردان کې جاري ساتلې وه او په پرایویټ ډول یې تعلیم حاصل کړی خو په ډېر کم عمر کې د فن میدان ته مخه وکړه چې هغه وخت وو او اوس دی چې تر اوسه ترې جدا نه شوه نجيبه فیض وایي داسې ورته نه دی چې هغه کوم کال و چې دا دې میدان ته راغله خو وایي چې په ماشوموالي کې یې د اداکاری نه شروعات وکړه
شوبیس کې زه چای سٹار راغلم ماشومانو پروگرام ته اور هغه پس زما بیا زیر خبر ده سبق د وجینا شوبیس دوم رانګه ماشومان پروگرام نه پس د زما کې انکلوژن هغه روغ لیونی زما د باندې ډراما او پیچینه چې هغه تر څو روغ لیونی نو رسو 2004 کې خبر تی دراغو اور هغه ساتي د ما دمه پلیس ته بخلی د ډاکټر اعظم اعظم چې کول خاندان او هغه ټیم کې ما از ان انکر خبر چې دی هغه جوائن کو دا کومه وی چې د چای سٹار
نجيبه فیض وای کسه هم د ډرامو سره سره د بیلابیلو پروګرامونو قربتوب هم کړي خو وای چې زیات خوند ورله اداکاری ورکوي
زماره پاره خودواله یو شان دی چې د سٹار زماده ایز ا چایلد سٹار هم د هوستنګ نو کوچ کې هغه وخت چې ډیره زیاته ورکوټي او ما پات د داغي کیمرې او یا د هوستنګ څخه د عمر زیات نه پویدم بیا چې کله دلې غړي را پویدم نو ظاهر خبره چې بیا ما ډرامو ڈرامے سر زما ویسے زما ڈراما سے زیادہ پوکھا تھا ولی چی وہ کا نہ کما خیبر کی تیر کو نو کہے کہ زیادہ تر سے کم دے ہوسٹنگ پروگرام کا لگے قربانی پر قربانی سے کم دے ما زیادہ تر پروگرام سے کوئی کہ لائف شو بھی میوزیکل شو بھی سٹیج شو بھی او نن سبا چی یونیم کا نزا افغانستان کی آریانا ٹی وی سر یو شو کم ہو وانٹس ٹو بی ا ملینر ٹو واٹ اچ ملینر شی او دا غزان لے یو خوان دے کراچی کے نن سبا کار کم ڈرامے حوالے سرا اردو پلیس چی کم لی زما دا پارا دوالا دا سی سکول کې ایکټینګ او اینکرینګ زما د پاره دواړه ډېر زیات خدي خو ما له خپل خوند چې تاسو خبره صحیح ده ما له ډراما زیات ښه لګي
داسې ملګري ته وایم چې هغه په دې کارونه پوهېږي که نه نو هغه به زده کړم وشي او ما سره به لږ هیلپ هم وکړي نو یو داسې کس راځي چې هغه تاسو بالکل نه پېژنې خو خیر دې پروګرام کې به پېژنې څه وخت کې به هغه خلکو نه پیغامونه ډاکیه والا کار دی کو پیغامونه که نه پیغامونه یو بل ته رسول خو ډاکیه والا کار دی که نه تپوس به دې کوم چې ډاکیه والا دی مو که نه دی او دا نه زر زر خبرې ولیکم ځکه چې زه ډېره ایکسایټېډ یو نو زما کچن ډېره بار بار خبری وکی کی ستاو دلا سر په پلا کې راغړم
احمد دا چې په اوسنی پروژو کې نور څه شامل دي او افغانستان کې ریکارډینګ څنګه کوي هغه وایي
زما بیک گراوند هم د افغانستان سره تعلق لرم او هلته زما میاشت کې یو ځل زما خپل شوز ټول ریکارډ کوم نو بیا هغه اونیر کېږي زه کراچۍ کې خپل ډرامې شوز باندې یم کرنټلی د این بی پروډکشن هاوس چې کوم دی دا وی یو سیریل کوم کالا جادو چې هغه به ایر وای ډیجیټل باندې اونیر کېږي جنوري نه یو سیریل دی وراثت چې هغه به پی ټی وی هوم باندې
نجیبہ وائی دفنکاری لپارے سے تربیت نہ دیا خستے ذکر چھ پسیما کی داسی سے خاص ٹریننگ اکیڈمی نشتا
اداکاری کو پاکستان کی بدقسمت ہے ڈائلگ ڈلیوری داس پکار دا یا پکار چیز داسی ڈائلگ ہوئے یا کم مومنٹ یا باڈی لینگویج سر چیز بد امر گنن سے ڈرامی جڑی گی ٹائم نشتا ڈائریکٹر تو چاہا پراپر تا پاگے بانی پوری کی گنا نو دیکھتا بالکل
خوبیا وائی چې کوم موقع وینو دا به ضرور وکړي چې خپل فن د نورو خلکو سره شریک کړي او په افغانستان کې په یو داسې اکیډمي کې خدمات ترسره کړي
پاکستان کې خو لا بیا هم چونکې سینئر او جونیئر یو ځای کار کوي نو هغې لا بیا مې د انډسٹری لږ مخکې روانه ده خو افغانستان کې خدا شي بالکل نشته دی کنه بلکې په افغانستان کې که تاسو ګورئ یو هوسټ چې هغه کرنټ افیئر پروګرام کوي که هغه مارننګ شو کوي که هغه یو انٹرٹینمنٹ پروگرام کی ایک انٹرٹینمنٹ پروگرام کی قسم کی دادا یا اس سٹائل دے یا انداز دے لیکن چیز اگر دا پتہ نہیں چیرے دے انٹرٹینمنٹ دا اینکر سو کوالٹی او کم سن اگر پکا دے چی ہوسٹ کی او پروگرام ران دی کی او دا چکم کرنٹ اثر پروگرام دی اگر سن اگر چکم دے اگر ہوسٹ ران دی کی نہیں اگر دا فرق نشتا اگر ہر یو پروگرام پہ یو موڈ کی بھی نو آل تا دیر زیاد زورت تیو کدا سے اکیڈ میں بھی نظمہ خواہش تا دے چی ما لگ دیر سم زکڑا کڑی دا آغا زال تکی چکم دے اخپل و خلگو سر آغا شرک کم
پختون سندرغاړي بختیار خټک چې نجیب فیصله یو ځای کار کړی دی او هغه د نيستې نه پیژني دا یې د کار په حق لوي
او خصوصي توګه د بازار باندې حق ګڼم چې نجیب فیصله مونږ ډیر ځات وخت یو ځای تل کړی دی د ټیبل ټلویزیون طرفه بالکل رمبې ورځې نه شریک چونکه زه سخت له سندرغاړي ما کوم هغه تر سره ریپورت په هیڅ هم ماډل پروګرامز کړی دی او ما او نجیب په خبر باندې په اول ځل باندې څو سپوږمۍ په نوم باندې پروګرام شروع کړو چې موږ دواړه ورسره سره قربانه وو پاره کې زه دا ګڼم چې پتیرو کلونو کې پتیرو ډیرو کلونو کې ډیر کم تیر ادا سے هنرمندانې چې هغه نه صرف په دې حالاتو کې هغه دومره تابعا کوي دومره توان لري چې هغه راشي سکرین ته سره سره دې چې هغه بیا دومره موده پاتې هم شي تاسو به کتلی چې موږ ډیرې زیاتې زنانه هنرمندان اداکاران چې څومره اداکاران دي هغه راشي خو هغه ډېر لږ وخت سپاره وي هغه بیا لاړ شي د نجیبي د ډیډیکیشن خبره چې تاسو څنګه کوئ نو ډیډیکیشن خو داسې نه اندازه وکړي چې هغه د تیرو تقریبا لسو کالو راهسې دولسو کالو راهسې نه صرف په سکرین باندې ځلانده ستوری دی او سره سره دے نور شبو پر نور شبو کے ہم آغا نن سبا دے مونگا دے انٹرنیشنل لیول نمائندگی کئی ہم پر یہ مانتے ہیں فخر کو او سر نا او دیدی سر سر دیر خمل گری ہم نا
دا بختیار خٹک پا خبر نجیبا فیست دا یوی دیر خمل گری پا حس گوری او دا غی دا شخصیت اڑخونا بیانا ولو سر روائی
آرٹس چیدے تخلیق کار چکم نے بیسیکلی فنکار اداکار چیدے اگر خو تخلیق کاری نو تخلیق کار بند چیئی نو اگر خام خا لوگوں نے توجہ زیادہ غواری حساسی دیر زیاد نو نجیبا کی بس داوی بچ نجیبا فیز حساسیت لري په ډیره معمولی خبره باندې تم رضاعت خفشی چې په لاس کې هم نه ځایږي نخ کاری او په ډیره معمولی خبره تم رضاعت خوشاله شي چې په ځمکې آسمان کې بیا نه ځایږي خو دا خبر به حکم چې تر اوسه پورې ما په خپل د لس دولس کال چې دې فن سره تړلې تیر کړ هغې کې ټي وي سټیج هر څه چې راغلل نو ډېر کم تیره ملګري داسې نجیبه فیس باندې چې موږ په دومره ډاډ لرو یا په دومره ملاتړلې شو هغه ډېر زیات ښه ملګري ده ډېره ملاتړه ملګري ده نو موږ سره په ډېر مواقعو کې هغه لکه دې ظلمو غوندې را سره ولاړ تجربہ تیرا اوس مونږ کمرشلی کړی دی اوسه او پروگرام تیار کی وو غینه باوجود چې کله هم پد مونږ پد ملګرو کې سو بهر تزي د ملک بهر تزي نو تاسو په یقین او کې چې نجیب افیز واحد داسې د مونږ ملګری دا دا مونږ ټول ته کال زو کې به دا پلان یې کتر وان دي راځي چې دوی یو روټي خو کو کړه د پښتنو په غي حساب باندې نو په دې حوالو باندې یو ډېر رقم ملګری دا مونږ ډېر زیات پیړ د ټول
نوړاندی خو هغلي چې سمرا زمونږ میلمانه دي او سمرا خلک چې د دینه پروگرام کې دی ارګنایز کولو کې هیلپ کړی دی داغی مرست دا دیو دا ټول ملګرو ته زحمت کلی وېما ډېر زیات او د ټول وړاندې یقینا شیرونو سره اوسا ټول لګاو وی ډېر زیات دا یو څو شیرونو تاسو ته زویما وطن تراشا مسافر آشنا وطن تراشا مسافر آشنا دا سپرلیستانا پسو کلی دی
په یو پښتني ټولنه کې د نجیب افیز په شان اداکاران د کوم ستونزو سره مخامخ کیږي. نجیب افیز وايي ته هم ډیر مشکلات لیدلې دي او اوس یې هم وخت په وخت مقابله کوي.
ما خو لیدلې دي او زه مستقیل ګورم ځکه چې یو خو پښتنه کورنۍ به د افغانستان سره امر ریلیټډ زړه خبره ده چې بالکل هم ګران وکړل پورې چې ما تاسو د چارل ټرن ما سټارټ کړو ټول دا وی چوکې ماشوم ده نو خیر دی کله بیا خپل ورنبنی لړا او هغه په اتفاق سره مړ باندې ډرامه زیادہ ہٹ شو نو آگے نہ پس مخالفت شروع شو آگے نہ پس بیا جماعت دکار شوق نورم زیاد شو نو بکم دے پوری دا فیملی پرابلمز خبر دا نو آو دا خبر رشتہ زمان خلق بیتا خنو بوری پزیر دی چی زمان دا فیملی دیر زیاد خلق دی خواہ ایڈوکیٹڈ دی خواہ دنیای قتل دا دا آگے نہ باوجود ہم یو منافقت پا مونگ کی داشتا چی مونگا انٹرٹینمنٹ ہو پخو مونگا گوارو چی مونگا انٹرٹین شو زمانگا پکور کی دری دری دو دو ٹی وی سره کومه فنکاران نه خوښو دا زموږ یو ډیر بدقسمه ټی وی ما فیملی سپورټ نه بغیر څه نه کیږي ما سره پلاټ سپورټ مو مور مو ما ده پته راځي دا زموږ معاشره کې خوده چې دې نو دا زموږ انسانان دا چې موږ څو کم نشو خوشاله ولې ټیک شو نو موږ د خدای نه نیو رضا چې هغه موږ له دومره سره کړی چې دا غي قابل موږ نه یو انسان به څو سره راځي یې زموږ د پاره نو باندې فرست یو کوم دا چې ما پیرنټس دا غي مان خوشحال دی زما خوائن دی مانا خوشحال دی زما رور مانا خوشحال دی دا ٹھیک دا باقی دے خودے خوشحال ہے کینو
دا چی ہاغا پکار کے دا چانا متاثر دا نجی بوائی
ڈراما کے زما دا وقت چکم دوگاڑی دی آگے کے زما ماری آواز دی سویرہ ندیم فیصل قریشی نومان اجاز دا زما دی زیاد وقم دی او ساس خبر ہے چی زکل اگر مگوارا ما چی زو سنگا کم نجد دی پلیز زیاد نزیاد گورم ہم جدی سٹریس پاس کم دیکی دی یا دی کم یو کردار لو بئی نو آگے سره غي څنګه غي باډي لانګويج دې مطلب ما د تو اکیډمي څه سنیش درې نه زما یو دا سورس دی چې غي پلیز ګورم یا غي پروجیکټس ګورم د لرننګ لپاره
دا سې کومې پروژې دي چې دا پر فخر کوي نجیب ذاتوي
یو کو دا چې پښتني سیمه کې د فیمیلز په حواله سره چې زمونږ هم یو چینل دی د پښتو ژبې حواله سره پاکستان کې خیبر ټي وي نو دا غي کې چې کلم از ا فیمیل کې د هوست نوم راځي نو صرف دا نه چې پښتانه زمانو مالی ایون کراچی لاہور کی جسم خلق دین و دیما تاغی و جن پی جنی سو دا زمان پڑے تھا چی ہوا تو کالو کی بل سکدا سی فیمیل نم ایز اے ہوسٹ دی سره نشته دی او ایز اے ہوسٹ بیا خبر کوم په افغانستان کې چې کوم شو ہوسٹ کوم هو وانس ٹو بی ا ملینر نو آغا زما د پاره دې بیا خبردار چې په خپل ملک کې زما ړومبنی ړومبنی شو د ړومبنی کار دی هغه په دې لیول باندې دی چې هغه انټرنیشنلی ټول اریانا ټی وی باندې ګوري او هغه اپریشیټ کوي نو زمانه لپاره دا د فخر خبره ده او اوس زیو پروجیکټ چې دی هغه کومه چې ما تاسو یې هروای باندې بوانی لري او زما غي په سترګې دي چې یاره هغه به زما د پاره زما د ژوند اوس پورې څونه ما کار کړی زما ټول نه بیسټ او ټف اکسپیرینس هغه
د نجیبې په خبره په خپله فیصله خوشاله ده چې د میدان کې قدم یې خدي خو زیاتوي چې له بده مرغه په سیمه کې خلک د فنکارانو حق هم د قدر نه کوي څومره چې پکار وي
اصل کې دا منه یو خبره دا ده کنه چې زه یو کار کوم نو زه د هغه کریډ کلم دان اور کوم چې زه د چا د پاره کار کوم فار ایگزامپل زه راغم نو که زه ډرامه کوم نو زه دا مې چې ما دا په خپل خپل بډی رسان کړی یا زه هوست کوم نو یس زما صرف او صرف څنګه چې مخکې ما تاسو ته چې زه دا ضرور غواړم چې ما کوم زده کړه کړې خلکو سره شیر کوم دا زما خپل یو فائده ده کنه کوم نه پوری چې د پښتنو دا خبر راځي نو بالکل هغه زه اپریشیټ کوم هم زه خوښوم چې ایمال ډېره مینم راکړی ده او دا دې نه مطمئنه هم یم
زمونږ په گیټ اپ چار پیشل کې موږ سره ډیر خلک داسې دي چې هغه هغه کې زما فیملی خلک هم راتلی شي هغې کې نور هم خلک را ځي. څنګه چې ما ته چې فن خودی خوښي خو فنکار نه خوښي کومه چې ډېره د افسوس خبره ده. بلمنګ ته زه کراچۍ ته ځم. کراچۍ کې مطلب ٹی وی کې راتلل یو ډېر زیات آنر خبره ده. سروایو کولی سوک نه شي. د بد امر خبره داره چې موږ خپل فنکار له مینه عزت هغه شي خو نه شو ور چې باید چې موږ هغې ور
دا واده په حق له نجیب وايي چې تر اوسه یې داسې څه پلان نشته.
واده خو داسې دی چې ټیپیکل جواب دی چې د قسمت خبره ده. اور بل خبره دا ده چې واده باری کې زما مایند ډیر عجیبه غونډه کې دی ځکه چې ما تر کلم کور کې نن سبا مور او دا دوستان هم ټول په سیو چیر واده کا واده کا نو یو خبره بډې شوې ما د څه ښکاری ځکه چې نن سبا ما باندې واده پر کې سره کوانه زیات دی نه بیا ما تخته چې دې زما ډیر زیات فکر دی خو چې په ایمانن خبرو کما نن
بالکل میرا دا 00202212 ڈبل پروگرام پورے درنا اجازت واڑم دا اللہ پامان
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو